یار خور کړی وه او ما د خپل یار کړی و. نو په دې ځای کې دې د خپل غم دومره په ناشنا انداز بیان کړی داسې د دې خوند تنها په ټپه کې بیانېدلی سي که موږ همدا خبره په غزل کې وکړو یا یې په آزاد نظم کې وکړو یا یې په بل قلب کې وکړو نو دومره خوند به ونه کړي. ما لکه د غزل په آخر کې سي ویلې مخکې چې بسم الله پاک الله نازله کړې له آسمانه ټپه د پښتنو بې پیغمبره معجزه ده. داسې یو معجزه غونده شی ده سره هېڅ نه پیپېږي لکه څنګه چې شعر داسې یو سحر ده هغه دغه خبره په دغه ټپې باندې ډېره سره دقیقه داسې یو رقم سحر ده په تاثیر سره نه پیږي چې دغه دمه تاثیر کوي.
ښاغلی بسمل د حسن ختام لپاره هم څه لرې؟
یو څو بیتونه به ووایم.
دا بیتونه دې یوازې یوازې ویلي دي؟
و زه داسې بیتو کې داسې فکر کوم که بل داسې ورته پیدا سول پیدا کنې همداسې یو یو باید دې پاتې نو یو باید داسې داسې د ګل په شوق مو تر اوږو سڼې اوږدې پرېښوې خو د موږ سر تر پسرلي پورې ونه رسېده او بل باید داسې داسې ښه ښه رالګېږي بعضې خلک لکه یخ نری نری شمال دې وړي او بل باید داسې داسې ښکلي به په لپه کې رانیسي د اوبو په څېر لږ دې که راټینګ که لاس دې موټی که تویږي.
د بلوچستان د سیمې له دوو نامتو ادیبانو رازق فهیم او ډاکټر نصیب الله سیماب سره د ژبې او ادب په وده کې د ادبي ټولنو او علمي مرکزونو او ادارو د اغیز په باره کې د برکوال میخیل د مرکې د اوریدو بلنه درکوو.
د ژبو او د ادبیاتو د ودې لپاره ادبي ټولنې او علمي ادارې هم ډېر ستر رول لري. په دې بحث کې دوه لیکوال او پوهان راسره ګډون لري. ډاکټر نصیب الله سیماب صاحب چې د بلوچستان پوهنتون د پښتو ادبیاتو د څانګې مشر دی او همدارنګه لیکوال او شاعر رازق فهیم صاحب په دې بحث کې راسره ګډون لري. له دوی سره په دې اړه خبرې کوو چې په جنوبي پښتونخوا کې یا په کوټه کې چې دلته کومې ادبي ټولنې دي او یا نورې علمي ادارې دي دغه د پښتو ژبې او ادبیاتو د ودې لپاره څومره کار کوي او دغه کار یې څومره اغېزمن دی؟ ډاکټر نصیب الله سیماب صاحب کله تاسو پوښتنه وکړو ستاسو د بلوچستان پوهنتون د پښتو ادبیاتو څانګه د پښتو ژبې یا د ودې لپاره هم کار کوي، تاسو یوه مجله هم د تکتو په نامه چاپوئ، څه فکر کوئ چې آیا دغه د علمي ادارو کارونه څومره مؤثر دي څومره اغېزمن دي؟
شکریه. کوم وخت چې کارونه د ترقۍ پروقاضې یا پرمختګ کوي په هغه کې تر ټولو مهم رول چې دی هغه د علمي ادارو وي. کوم کام چې علمي ادارې شاته پاتې هغه کام شاته پاتې. موږ خو د خپلې ادارې نه سپورت لکولی د نړیوالو چې کومه ژبې دي کچېرې موږ وګورو نو موږ دا دی چې د میوزیک تګ مشروع کړی دی. امید لرو د جمود ښکار نه یو. هغه وخت مسله پیښېږي چې ته د جمود ښکار سي. جمود چې دی هغه تا مړکۍ تا له مرګ راولي، خو که د میوزیک په تګ روان سي کېدای سي چې خپل منزل ته ورسېږي.
رازق فهیم صاحب، تاسو خپل ادبي سفر د بوري یا د لورلای له پښتو ادبي ملګري ټولنې څخه پیل کړی او بیا همدارنګه کوټې ته راغلي یاست او اوس په اسلام آباد کې ژوند کوي. په خپل دغه تیر ادبي ژوند کې د دغه ادبي ټولنو رول د پښتو ژبې او ادب د ودې لپاره څنګه ارزوي؟
یاره زما په خیال لکه ډاکټر صاحب چې وویلې چې دا رسمي ادارې سي دي هغه خو ډېرې کمې دي. لکه اوس د پښتو اکیډمۍ د تیرو څلوېښتو کلو څخه راروانه ده، اوس یې چیرې یو شکل وموندی. دغه رنګه که د پوهنتون پښتو څانګه ده هغه ته وګورې نو په رسمي لحاظ د هغه بنیاد خو ویل، مګر دا رنګه علمي خلک اوس څوکه څوکه ورسره ملګرتیا پیدا کړې ده لکه ډاکټر صاحب چې دي او داسې نور ملګري. نو زما په خیال چې کله تاثر د حکومتونو مرسته نه نو ادبي ټولنې سي دي هغه یو رنګه د نرسري کار کوي. هلته نوي ذهنونه و ادب ته متوجه کیږي، ژبې ته متوجه کیږي او بیا چونکې خلک راضي سره د یو فکر خلک وي، د یو دلچسپي خلک وي چې هغه کښېني، دا رنګه د خلکو تربیت هم په دغه کې کیږي. زما په خپله بنیادي زده کړه چې ده که هغه ادبي ده که ټولنیزه ده، زما په خیال تر ټولو زیاته په هغه ناستو کې سوی ده کوم چې موږ په ادبي توګه باندې د بوري یا د ادبي ملګرو تر د څارنې لاندې کولی او په تاریخي لحاظ هم که تو ورته وګورئ کنه چیرز ما په مطالعه کې راغلی و چې کوم مختلط په دا برې صغیر کې د 1350 چې کوم غادر دی یا سلسله ده. نو انګریزانو بیا یو تحقیق وکړ چې یاره دا پر هر شی باندې په سیاسي عمل باندې بندیزونه، نو دا انقلاب یا د خلکو د پاڅون ده د دې تربیه چیرې وشو؟ نو د دوی دغه تحقیق له روی خدا خبر راغی چې دا کومې وړې وړې ادبي ناشتې وې په دغو کې دغه انقلاب روزنه شوی او بیا هغه یو مخته لاړ. نو په دا ادبي غونډو کې دا توان موجود دی چې هغه نه داسې د خلکو ادب ته متوجه کړي، بلکې ادب او د ادبي اقدار سي دي او اصولونه سي دي هغه پر مخ هم یوسي.
ډاکټر صاحب، اوس یو ډېر ښه مثبت رجحان را پیدا شوی دی چې د دغو رسمي علمي ادارو له لارې هغه ځوانان چې د ماسټري زده کړې کړي وي دوی د پی ایچ ډي یا د دکتورا هڅه کوي. څه فکر کوئ چې دغه کوم پی ایچ ډیان یا دکتورا وي چې دلته په بلوچستان پوهنتون سوی ته خصوصا په پښتو ادب کې د دغو موضوعات تر اوسه پورې ډېر محدود نه بولي؟
ستا خبره صحیح ده، تر اوسه پورې په پښتو کې د پی ایچ ډي کوونکي محدود دي. چې چیرې یو شی د کومو خلکو تعداد محدود دی، ښکاره خبره د موضوعات محدود دی. علمیه دلته دا ده چې پښتو ژبه لا تر اوسه پورې په علمي ادارو کې، زه خاص کر د تعلیم په حواله خبره کوم، هغه تر نه ده راغلي څه تر چې راتګ په کار و. دا اوس حکومت سمج دا توقع په دې ساتو چې هغوی کار شروع کړی په کمیټې کې زه شامل یم چې دوی اوس د کریکولم د لومړي ټولګي سې واخې تر پنځمه پورې دا د تدریس ژبه وګرځوله. بحیثیت یو مضمون پښتو نه، پخوا بحیثیت یو مضمون و، اوس د بقاعده تدریس ژبه ګرځولې ده. خدای دې وکړي چې دغه نور پر مخ په اسمبلۍ کې دا پاسې. نو چې دغه را پاس وله دا چې راځي نو بیا به ستا موضوعات مخ ته ځي. موږ چې څومره محدود یو، نو ځکه زموږ دا موضوعات محدود دي چې زموږ ژبه تر اوسه پورې تعلیمي ژبه ګرځېدلې نه ده.
رازق فهم صاحب، تاسو اوس په اسلام آباد کې ژوند کوئ او د نړۍ نورو هیوادونو ته هم ډېر سفرونه کړي دي، کومه تنده محسوسوئ چې زموږ د ادبي ټولنو دغه چې کومه تګلاره ده په ډېر پخوانۍ طریقه باندې چې دلته لیکوالان سره کښېني یا یو غزل یا یو لنډه کیسه یو مضمون نقد یا کره کتنې ته وړاندې کوي، تاسو به د اسلام آباد د لیکوالو یا د نورو ژبو د لیکوالو په غونډو کې ګډون کړی یا به لیکوال لیدلې، کومه تنده محسوسوئ چې دلته زموږ لیکوال هم باید هغه خپل کې هغه لار؟
زما په خیال یو خو هغه د کانټینټ کمی هم شته، که ته زموږ دغه راواخې یو خو ګرسره نثر لیکل کېږي نه که لیکل کېږي هم هغه بیخي داسې غیر متعلق موضوعات وي. د پی ایچ ډي ذکر تاسې وکړئ، په هغه کې هم په عمومي توګه هم که ته ورته وګورې داسې ډېر حوصله افزا نوي موضوعات چې زموږ له ژونده سره یا زموږ له ستونزو سره د هغه براه راست تعلق کې هغه ډېر کم. نو یو خو په دې کې پراخوالی باید چې راشي، او د فکر پراخوالی او دا پراخوالی هغه وخت راځي چې ته ادب له دا نورو شیانو سره وتړې، له فلسفې سره، له نفسیاتو سره، او بیا نوي نظرونه سي دي او تناظر سي دي، لا هغه سره دغه یو تعلق پیدا کړي. زموږ هغه پیمانې بیری روایتي دي او پخوانی دي او غیر متعلق دي. دویم، اوس دا موږ سیمینارونو لوزي او دا ناستې کېږي په دا کوټه کې هم داسې تنظیمونه شته چې په 15 ورځو کې ناسته کوي یا په یوه میاشت کې ناسته کوي، په لور لایق کې هم دي په هرې خوا کې. خو د دوی هغه فارمټ هم ډېر روایتي دی، سي هغه تخلیق ته او نوي اړخونو ته ډېره کمه موقعه ورکوي سي د خلکو اوس لفظاوي سي سي هغه نوي شیان دغه. نو زه خدای یم چې ډېر نوي فارمټس په دنیا کې مرتب شوي دي، هغه په کار دی چې موږ د دغو ادارو او د دغو فعالیتونو برخه کړو. دا کانفرنسو له لارې په دغو کې تر ټولو د خوند خبره دی چې دا خلک سره یو ځای سي او هغه غیر رسمي مجلسونه سي دي. هغه زموږ هغه مطلب ته کته و دا وګړي چې درې ورځې تا تیرې کې په یو کانفرنس کې، نو له تا سره هغه خاطرې چې د ملګرو سره د ملاقات په نسبت راغلي دي هغه وي، خو هغه علمي خبرې کمې پکې. دا هغه وجه دا ده چې موږ داسې ژوول سوي فارمیټ چې هغه اوس په هغه کې نه د مکالمې گنجایش وي، په هغه کې نه د سوالونو جو گنجایش وي، په هغه کې نه دا گنجایش وي ستا وزوین ته یو نوې خبره درواچي. دا هم باید چې بدل کړو فعالیتونو خوستا خو دغه فعالیتونو کې نوی والی پراخوالی دغه په انګلیسي کې ورته ډایورسټي تنوع دغه دراوستلو ضرورت.
ډاکټر صاحب، ورسته پښتنه به ملتاز دای چې دلته کاغه حکومتي ځینې علمي ادارې دي او یا غیر حکومتي ادارې لکه فرزن پښتو اکیډمي دي، حکومت یوازې کارلنی بودیجه ورکوي یا ځینې ادبي ټولنې دي فعالیتونه محدود پدې وي چې دلته دوی یو بودیجه نه لري، دوی یو پیسې نه لري، دا شی د دوی د کار په مخ کې څومره خند بوله؟
دا خبره خو بيخي سم ده، خو یو خبره دلته زدا کوم چې کوم تنظیم یا کوم دا شخصي تنظیمونه چې موږ ورته وای چې هغه ته د حکومت مرسته نه ده حاصله، چې بودیجه ورغله دغه تنظیم مات شوی دي. زموږ مخ ته ډیر مثالونه موجود دي، لکه فهم صاحب خبره وکړه، مسله دا د موږ په ذهني تور موږ ذهني پسماندګي لرو، تر څو چې زموږ له ذهن څخه دا پسماندګي وتلې نه موږ پرمختګ کولای نه شو.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري. د ازادي راډیو مجلې په دې برخه کې دوه لنډکي حکایتونه اوري چې وژما رشیدی لولي.
یو سړی کندې ته لوېدلی و. ساینس پوه راغی، د کندې د ژوروالي او د خاورې د رطوبت اندازه یې واخیسته. یو ډاکټر دوې ګولې ورواچولې. یو ژورنالیست را پیدا شو او له هغه سره یې د مشکل په باره کې مرکه وکړه. د رحم او اخلاق مبلغ د کندې په غاړه ورته کېناست، ورسره ویژړل. یو ارواپوه ورته وویل چې په مشکلاتو کې باید روحیه له لاسه ورنه کړو. په کنده کې سرسړي ته د فلسفې د استاد خبره دا وه چې ژوند یو وهم دی، یو خوب دی، داسې وګڼه چې نه کنده شته او نه ته پکې ایسار یې. وحدت الوجودي صوفي ورته وویل زه او ته، ځمکه او آسمان، سما او غر، کنده او لکنده به هر دنیا ټول یو شان دي، فرق پکې نشته. او یو نالوسته سړی ورته شو لاس یې ورکړ، سړی لکنده را وایست. د مرغی زمیر ورکه مرغی او رخصتی ځنګلته تلا او راتله. یو چا ورته وویل څه کوي چې زی او رزی؟ دی وویل دلته لري یو چینه ده، له هغې څخه په مخوکه کې اوبه راوړم پور یا چوم. پښتون کې ورته وویل اور ډیر لوی دی او تاره وړي څاڅکي ډیر کوچني دي، بې فایدې لګیایي. مرغۍ ځواب ورکړ زه پوهیږم چې اور ډیر لوی دی، خو یو وخت که زمیر راته ووایي چې کله ځنګله اور اخیستی و او ژوندي سری لوله پکېدل تا څه وکړل، نو زما ځواب به ورته دا وي چې هر څه مې په وس کې و هغه مې وکړل.
د بشار د فکر او فرهنګ د سرلارو د لړۍ د دې ونې په بحث کې استاد نجیب منلی یو داسې څوک را پیژني چې په افغانستان کې شاید ډیرو لږو کسانو نوم اورېدلی وي، مګر د بشر په پرمختګ کې لویه برخه لرلې ده. استاد منلی وایي
د فکر او فرهنګ په سرلارو کې کله کله د ځینو داسې نومونو سره هم سر خورو چې حتی هغه د هغوی د تخصصي څنګه ماهرین هم ډیر کم پیژني. په داسې حال کې چې دوی لاسته راوړنې د دنیا مخ ته تغیر ورکړی وي. په دغه کسانو کې یو چارلز بابیج دی. چارلز بابیج د انګلستان د اتلسمې او نولسمې پیړۍ یو ریاضي پوه او مخترع دی چې داسې یو څه اختراع کړي دي چې نن زموږ دنیا له سره تر پایه ټوله ورپورې تړلې ده. چارلز بابیج د انګلستان د یو شتمن بانکر زوی و. په 1901 کې زیږیدلی دی. لومړی زده کړې په ریاضیاتو کې په ټرینټي کالج کې کړې دي او
په انګلستان کې
او په 1912 کې، یعنی تقریبا د 20 کالو په عمر، د انګلستان د تحلیلي ټولنې مؤسس دی د خپلو نه نور همکارانو سره.
او بخشی دا تحلیلی ټولنه یو ډول
تحلیلی ریاضیاتو ټولنه وه. د کمبریج نه په 1914 کې، یعنی په درویش کلنۍ کې، د ریاضي ډیپلوم اخیستی دی. کله چې د پوهنتون نه خلاصیږي په خپله خوښه د یو انجلۍ سره واده کوي او له دې عمله د پلرنۍ شتمنۍ نه هم محرومیږي او مجبور دی چې د خپل ژوند دپاره اخوا دیخوا لاس وهي. په څلېرویشت کلنۍ کې د انګلستان د یو ډېر مهم بنیاد چې هغه رایل سوسایټي ده د هغې غړیتوب لاسته راوړي.
رویل سوسایټي په انګلستان کې تقریبا دغسې یو مقام لري لکه په فرانسه کې چې اکاډمي لري، د فرانسې
لکه د فرانسې اکاډمي چې مقام لري، ډېر ستر ځای دی. او دی یوازې د لندن د اکاډمۍ غړی نه دی چې په عین حال کې د ایډنبرا چې په سکاټلند کې دا د سکاټلند پایتخت دی د هغې اکاډمۍ په غړیتوب هم منل کېږي.
موږ ورته ایډنبورګ وایو، اوس
موږ ورته اوس ایډنبورګ وایو. دی د اختراګانو سره ډېر علاقه لري او بعضې شیان اختراع کوي چې په مغه ځوانۍ کې د سرعت سنج اختراع کړ چې کولی شول چې د ګاډیو او د ریلونو په وخت کې ریلونه راوتلي وو د ریلونو سرعت وسنجوي. د بابج د ځوانۍ په کارونو کې یو بل کار چې حتی اوس هم مهم دی هغه دا دی چې ده د انګلستان د مړینو جدول جوړ کړ. د مړینو جدول داسې یو جدول دی چې د یو زمان نفوس را اخلي او دا څېړي چې په دې کې څومره مري، څومره ژوندي پاتې کیږي او په کومو علتونو باندې مري. نن دغه جدولونه د ټولې نړۍ د بیمې په کمپنیو کې کارول کیږي او په دې برخه کې د بابج هڅې بیا هم د انګلستان په سطح باندې ډېرې اساسي ګټې وي.
دا کار خو ظاهرا یو قسم احصایه ده.
دا د احصایې د علم یو تطبیقي برخه ده. نو بابج چې د احصایې عالم و او ډېر کلونه په احصایه باندې کړي وو دا کار هم په هماغه سلسله کې کړی دی. د ده نه مخکې هم د مړینې جدولونه جوړ شوي وو مګر د هغوی عملي جنبه دومره قوي نه وه. بابج دې ته عملي جنبه ورکړه او تر ننه پورې د بیمې کمپنۍ د بابج په جدولونو باندې کار کوي.
استاد منلی په دې احصایه کې هغه شی چې نسبتا پیچلی دی هغه ده د سمپل اخیستلو طریقې دي چې دوی اخلي او هغه ته ځینې بنیادونه لري او دا بیا کله کله پیچلې ریاضي ته هم ضرورت لري. آیا بابج چې کوم کار کړی دی د مړینو د احصایو د اخیستلو پیسه کې نه یوازې ده چې یو نوی کار دی یا باید وسي، دغه پیچلتیا یې مهمه ده؟
پیچلتیا یې مهمه ده. دغه کار ته د حل لارې پیدا کول تر ټولو مهمې دي. خلق پیدا کیږي او خلق مري. د دوی محاسبه اسانه خبره نه ده ځکه چې دا یوه دوامداره پروسه ده. څنګه کولای شو چې په یو زماني مقطع کې مونږ داسې یو سیستم را وباسو چې د یو تعداد محدودو پیښو په نتیجه کې مونږ هغې ته د ټولنې په سطح تعمیم ورکړی شو؟ دغه تر ټولو پیچلې برخه ده. که چیرې تاسې وغواړئ چې یو د اورلګي د ډبلی وازمیئ چې د دې ټول تیلي کار کوي که نه کوي، یوازینۍ لارې دا ده چې تاسې ټول تیلي یوار امتحان کوي. خو کله چې ټول تیلي امتحان کړل تاسو سره بیا تیلي نشته چې استفاده ترې وکړي. د احصایي علم تاسې ته دا درس ده کوي چې د یو دوه یا دوه تیلو په استعمالولو باندې تصمیم ونیسئ چې د دغه وربلي ټول تیلي د کار وړ دي او وروسته د هغې نه استفاده وکړي.
خو باریکي پکې دا ده، علمي ظرافت او مهارت او دقت پکې دا دی چې هغه دوه تیلي به کوم وي،
هغه دوه تیلي به څنګه انتخابیږي چې تاسې ته د ټول هغه د تیلیو د مجموع په اړه دقیق او کافي معلومات درکړي. د یو بل ډېر جالب شی چې اختراع کړی دی هغه د میخو ضد وسیله ده. کله چې ریل حرکت کوي کله کله مخ ته حیوانات راځي او که چیرې ریل د حیوان سره ټکر وکړي نو دا کېدای شي د ریل د چپه کېدلو باعث شي. د ریل په مخ کې داسې یو وسیله نصب کړله چې نن هم موږ کاروو د واورو پاکولو دپاره، چې کولی شول چې که چیرته کوم حیوان د ریل په لاره باندې پروت وي دی په ډېر اسانۍ سره یوې خواته کړي او ریل خپل حرکت ته دوام ورکړي. داسې یو د وی په شکل باندې شاید ریل مخې ته نصب کړه چې نن موږ همدغه شینه په واوره پاکولو کې او د موانع او پر لرې کولو کې استفاده کوو. د همدغه راز یو بل شته متوجه شو چې اوس هم ډېر مهم رول لري. کله چې تاسو یو ونه پرې کوي د ونې ډډ پرې کوي په دې کې کرخې راځي. د دغو کرخو پیړوالی د هماغه کال د آب و هوا سره ارتباط لري.
کرخې چیرته راځي؟
کله چې ونه پرې کوي د ونې تنه چې پرې کوي داسې دایروي کرخې په دې کې ښکاري،
ونې په منځ کې ښکاري.
د ونې په منځ کې دغه کرخې د ونې عمر معلوموي ځکه چې هر کرخه یو کال ښکاره کوي. مګر دې ته متوجه شو چې د کرخو پیړوالی د هغه کال آب و هوا هم ښکاره کوي چې دا کال باراني وکړه وچو او د دې نه هم بیا وروسته په علمی چرونو کې ډیره زیاته استفاده وشولې. خود د تر ټولو مهم کار د میخانیکی حساب په برخه کې و، د میخانیکی ریاضیات په برخه کې و. میخانیکی ریاضیات په برخه کې کستاس په یاد وی مونږ د پاسکل پاړه هم خبرې کړې وې چې لمړنۍ د جمع ماشین راوېست. د پاسکل ماشین ته بیا یو بل ریاضی پو لایبنیتس وده ورکړه او د ضرب ماشین راوېست. په اتلسمه او نولسمه پیړۍ کې د کښتیو صنعت ډیره وده کړې ده او بحري سفرونه ډیر زیات شوي دي. د بحري سفرونو دپاره یوه وسیله چې ډیره زیاته په کار ده د فاصلو د سنجولو دپاره، د لارې د پیدا کولو دپاره، هغه د لوګاریتم د جدولونو وسیله ده. دغه جدولونه د ډیر پخوانه په لاس باندې جوړېدل، مګر هر هغه کار چې یو څوک په لاس کې د ستړیا د امله، د بې فکرۍ د امله کېدای شي چې غلطۍ پکې پیدا شي، او د همدغه غلطیو له امله کېدای شي چې ډیر خطرناک ټکرونه رامنځته شي. ببج دې خبر ته متوجه شو او وی غوښتل چې داسې وسیله جوړه کړي چې په اتوماتیک ډول باندې لوګاریتم محاسبه کړی شي. لوګاریتم په ریاضي کې نسبتا یو پیچلی مفهوم دی، د جمع او ضرب او تقسیم نه ورخوا دی. خو بیا هم د چې کومې هڅې وکړلې او کوم لومړني ماشینونه چې د رایل سوسایټي پوهانو ته وړاندې کړل، د هغوی قناعت حاصل کړ او دته پیسې ورکړلې چې دی دغه وسیلې ته انکشاف ورکړي. دی په همدې وسیلو کې لګیا او وی غوښتل چې داسې یو ماشین جوړ کړي، د تحلیلي ماشین په نامه، چې وکړی شي چې پیچلي موضوعات حل کړي. او د ده سره د یو ډیر ستر شاعر لارډ بایرن لور ادا لاولیس چې هغه هم ریاضي پوه وه یو ځای شوله او دوی په ګډه دغه چاره په مخ بیوله. ادا لاولیس د دې ماشین په باره کې وایي چې د دې ماشین وظیفه دا نه ده چې نوي شیان پیدا کړي، مګر هغه څه چې مونږ یې دې ته لارښوونه کولی شو هغه په ډېره ښه توګه اجرا کوي. ځینې خلک به داسې فکر کوي چې د دغه ماشین اساس په ریاضیاتو باندې ایښودل شوی، په حساب باندې ایښودل شوی دی، نو پرته له حساب به بل کار نشي کولی. مګر دا یوه اشتباه ده. دغه ماشین به نه یوازې دا چې محاسبه وکړی شي، بلکې د سمبولیکو علامو په کارولو باندې به پیچلی عملیات هم ترسره کړی شي.
او بخشی دا اشاره د الجبری عملیاتو ته،
الجبری عملیاتو ته، سمبولیکو عملیاتو ته، او حتی دې نتیجې ته رسیدلی چې دا ماشین به وکړی شي چې معادلې حل کړي او معادلې په لیکل شوی بڼه حل کړي. نو اوس فکر کوم چې دغه ماشین په باره کې تاسو کافی معلومات ترلاسه کړی دي. دغسې ماشینونه نن زموږ د هر یو په جیب کې پراته دي، کمپیوټر ورته وایو، او دا د چارلز بابیج او د ادا لاولیس اختراع و.
هغه ماشین په هغه وخت کې کامیاب شو؟
په هغه وخت کې دغه ماشین کامیاب نه شو. ځینې ابتدایي بڼې کامیاب شولې چې د همدې په اساس باندې رایل سوسایټي دوی ته د کال 1500 پاونډ پیسې منظوري کړلې چې په دې باندې کار وکړي، او بل اخره پس د دې چې دوی 1000 پاونډ ولګول بیا هم دوی موافق نه شول چې هغه پیچلی ماشین چې د چارلز بابیج په پلانونو کې و هغه عملي شي. د دې ماشین د سات جوړونې د صنعت نه الهام اخیسته، په ګراړیو باندې، په پیچونو باندې، په څرخونو باندې او په فنرونو باندې د کار کاوه.
او سات منله د خود انسان د ذهن یو عادت دی چې غواړي چارې اسانه کړي ځان ته، او د چارو د اسانولو یو غهم داده یو طریقه چې موږ غواړو د هر شي اول کس معلوم کو، اول څوک چې برق جوړ کو، اول څوک چې په پښتو کې لنډه کیسه ولیکله، اول څوک چې په دنیا کې ناول ولیکو. خو کله چې د یو ساحو ته ورزو بیا راته معلومی شي چې دغه اول معلومول سخته کار ده. تر هر اول لمخه هم یو څوک سته، او له هر اول ورسته هم یو څوک سته چې که څوک وایي چې د پلانه اول دی نو بیا به هم چندان غلطه خبره نه وي. د دې چارلز بابیج پیسې کې څه وایست؟ کله چې د کمپیوټر تاریخ لیکل کیږي، د کمپیوټر د اختراع تاریخونه چې لیکل شوی دي، د ته کوم مقام ورکړی دی؟
د خبرې ته به لږ وروسته راشو. دغه کمپیوټر چې چارلز بابیج یې پلانونه جوړ کړل، نقشه یې د دې جوړ کړل، جزئیات یې د دې تشریح کړل، کله چې په 1950 کال کې د انګلستان ځینو پوهانو تصمیم ونیو چې د چارلز بابیج د زیږیدنې 200مه کلیزه ولمانځي، نو دوی د چارلز بابیج پلانونه او هغه تشریحات راواخستل. د هغه وسایلو په مرسته چې په هماغه وخت کې موجود وو، د پښون موجود وو، د هغې نه په استفاده دوی د ماشین جوړ ک دغه ماشین اته زره پرزی لري 15 ټن وزن لري 3 متره وګدل لري 2 متره لوړوالی لري او 15 سانتی متره پیړوالی لري او کولای شي چې دریازي ټول مسائل حل کړي. دغه ماشین نن فعال دی او د لندن په یو موزیم کې خودل شوی دی. یعنی چارلز بابیج که چیرې ځینو نورو مسایلو د د فکر ځانته نه وی اړولی د خپل پخ کې هم کولای شول چې دغه ماشین سرته ورسوي، متاسفانه سرته یې ونه رسوه. او د کمپیوټر بنسټ ایښودونکي په دویمه جهاني جګړه کې هغه کسان شول چې کمپیوټر یا د کمپیوټر ته ورته وسایل یې د جاسوسۍ دپاره استعمالول. هدف دا و چې جرمنیانو یو ډیر قوي شفر جوړ کړی و او امریکایانو غوښتل چې دغه شفر مات کړي. د دغه شفر د ماتولو دپاره یو کمپیوټر غوندې یو شی جوړ کړي، یو ماشین جوړ کړه چې د کولوسوس په نامه و. بیا د جنگ په جریان کې یو بل پو فان نیومن هغې ته وده ورکړله او فان نیومن نوي مسایل په دې کې مطرح کړل، الکترونیکي مسایل په دې کې مطرح کړل. د چارلز بابیج ماشین یوازې میخانیکي ماشین و، کولوسوس برقی ماشین و، فان نیومن الکترونیکي ماشین جوړ کړ چې په دې کې لومړی کمپیوټر چې واقعا فعال و او کار یې کاوه د انیاک په نامه باندې یادیږي، الکترونیکل نیومریکل انټیګریټر اینڈ کمپیوټر، چې دغه ماشین 8 ټنه وزن یې درلوده، 40 متره اوږد و، 90 سانتی متره پیړ و او 3 متره لوړ و. 150 کیلووات برق مصرف و او داسې به ویل کېدل چې چیرته په نیویارک کې دا ماشین چالان شي د نیویارک ټول کورونو کې برق قطع کیږي.
دومره برق مصرف و.
او بله جالبه خبره ده چې دغه ماشین د سړولو لپاره هر ورځ شاوخوا 2 ټنه یخ استعمالیده. ستاسو خبر ته بیرته لازم چې وسوک لومړی دی. مونږ چې د کمپیوټر په اړه خبرې کوو، د فان نیومن ماشین په اول کې راځي. د کمپیوټر تاریخ فان نیومن د ماشین سره تړل کیږي. د چارلز بابیج حادثه د زینو ډیرو خاصو څیړونکو په یاد دی. مګر د چارلز بابیج نه مخکې یو بل کس هم و، یو فرانسوي جولا یا ټوکروبدون کې، چې هغه یو ماشین اختراع کړ په چې په اتوماتیک ډول باندې ډېر ټوکرونه جوړول او د دې د ټوکر کې د شکلونو جوړولو په خاطر یو وسیله اختراع کړه. یو کاغذي قطعه واخیسته، په هغه کې سوري وکړل چې دغه سوري په واسطه باندې د اوبدلو د ماشین ستنې په خاص وخت کې خاص ځای ته رسیدلې او دوی کولای شول چې مربع شکله او مستطیل شکله تصویرونه په یو ټوکر کې ووبدي. نو دغه وسیله چارلز بابیج د خپل ماشین د هدایت لپاره وکاروله. یعنی کله چې چارلز بابیج خپل ماشین جوړاوه، په هغه کې د دې وسیلې نه استفاده وکړله. او کمپیوټر درې شیان ته ضرورت لري. یو ډیټا ته ضرورت لري چې ورته معلومات ورکړي چې دغه معلومات په اساس باندې یو کار وکړي. بل امر ته ضرورت لري چې ورته امر وکړي چې څه کار وکړي. او بل دې ته ضرورت لري چې دغه امر نتیجې ته تخکاره کړي. نو چارلز بابیج د خپل کمپیوټر لپاره د همدغه وسایل استفاده وکړه چې د دنه مخکې د نساجې لپاره جوړ شوی وو. یعنی د دې خبرو په نتیجه کې داسې ویل شو چې په علمي او تخنیکی اختراعات او پرمختګونو کې هیڅ داسې پرمختګ نه دی چې هغه بې ارزښت ووسی. او یو څوک یو شی د یو خاص مقصد لپاره پیدا کی، بل څوک د هغه شی لپاره نوي وظایف پیدا کی او په همدغه ډول باندې علم پرمختګ کوي. د بابیج ماشین مونږ تاسو ویل چې 15 ټنه وزن درلوده، انیاک 20 ټنه وزن درلوده او 15000 عملیې په یو ثانیه کې اجرا کولای شوې.
انیاک
د هغې نه وروسته په 1948 کال کې، دا ډېر لنډې مودې خبرې دي، 1948 کې انیاک جوړ شوی دی. په 1948 کې د وایجر 2 په نامه باندې یو سفینه فضا ته واستول شو چې د هغې کمپیوټر 48 کیلوبایټه میموري درلودله. 48 کیلوبایټه میموري د اوسنۍ او تلیفونونو تقریبا زرمه برخه راځي. او په هغې باندې دغه سفینه وتوانېدله چې د شمسي نظام نه ووزي او تر نن پورې عکسونه ځمکې ته راولېږي. نن موږ هر یو په جب کې داسې وسایل لرو چې وزن یې تر 100 ګرامو زیات نه دی، مګر قدرت یې د دیش کاله په خوا د ټولو کمپیوټرونو نه هم زیات دی. نو دغه د پرمختګ یو بهیر دی چې یو په بل باندې تکیه کوي او بالاخره یو ځای ته رسیږي. په علم کې هیڅکله داسې نه دی شوي چې څه چې جوړ شوي له یو مخه ړنګ شي او نوی شی منځته راشي. فکر کوم چې د چارلز بابیج د ژوند نه کده درس واخلو چې په هر لار کې لومړی قدم تر ټولو ستونزمن قدم دی، مګر لومړی قدم د نورو قدمونو لپاره لارې پرانیزي او دغه لارې په واټونو بدلیږي او دغه واټونه په لویو لارو بدلیږي.
او دغه لومړی قدم له ځینو جهتونو لومړی قدم یي او له ځینو جهتونو لومړی قدم نه یي،
د ډیرو نورو قدمونو نتیجه یي. فکر کوم که موږ د